السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شپې ز صفی الله ستانګ زایم تازه دی رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم د دغه پروگرام د سر موضوع ده چې په افغانستان کې د ورستیو درې او څلور ورځو سیلابونو یو څلو څلور درس کسان وژلې دي یو شپه تنور ټپیان او اته درش لا هم لا درک دي څه باندې نظر کورونه نیما یا پورا وران شوی دی دغه مود سر موضوع ده دوه درې نور مسائل هم لرو او بیا به د موسیقي پروګرام پنځه سل به دقیقې تاسو ته خبر شي خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی په افغانستان کې سیلابونو یو سلو څلور درس کسان وژلې دي ارګمانۍ نن د قطر له بین الافغاني ناستې مخکې یوه غونډه نیولې چې د سولې د پروسې اړوند مسایل پکې وڅېړي او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په پنځو کلونو کې بیا ورغوي خبرونه په افغانستان کې سیلابونو یو سلو څلور درش کسان وژلې دي دا خبره نن طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وکړه د پلازمینې کابل په شمول په شلو ولایتونو کې د درېیم ورځ ده چې سیلابونه راوتلي په دغو سیلابونو کې په یو سلو څلور درشو وژل شویو سربیره یو شپېته کسان ټپیان او اته درش لادرک دي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال قاسم حیدری وایي په مرګ ژوبلو سربیره څه باندې نه زره کورونه نیما یا پوره وران شوي دي ولسمشر اشرف غني بیګا په ارګ ماڼۍ کې د اړوندو ادارو مسؤلینو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي ارګمانې نن د قطر له بین الافغاني ناستې مخکې یوه غونډه نیولې چې د سولې د پروسې اړوند مسایل پکې وڅېړي د افغان ولسمشر مرستیال ویاند عارف سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې ناستې د اجنډا او ټولو اړوند مسایلو په اړه بحث او پریکړې کېږي تمه ده د جمعې په ورځ د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو استازي د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه پیل کړي افغان حکومت پرون په دې غونډه کې د افغانستان لوري د 2500 ګډونوالو لیست خپور کړ زینو افغان سیاستوالو له هغې ډلې د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور په دې لیست انتقاد کړی چې په خبرې د ارګ په فرمایش جوړ شوی اخوه طالبانو هم نن سهار ویلي د دوحې د ناستې تنظیمونکي یوازې له کابله د دومره ډیرو کسانو د منلو پلان نه لري طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي له اعلان شوي لیسته به محدود شمیر سیاستوال او قومي مخور د دوحې په ناسته کې برخه واخلي حکومت د طالبانو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو د قطر د ناستې د ګډونوالو د لیست د اعلان پر وخت د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ویلي د افغانستان د ټولو خلکو استازو ته په دغه لیست کې ځای ورکړل شوی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتی غندلی خلیلزاد بیګاش په یو ټویټ کې لیکلی په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هر کلی کوي هغه په دوام کې لیکلی د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو بیان ورکړ او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل وغند په بیان کې راغلی چې په دې سره به د افغانانو زورول لا پسې زیات شي طالبانو د الفتح په نوم تازه پسرلنی جنگ پیل کړی چې ورسره په ګڼو سیمو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شوي دي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې په پنځو کلونو کې به د نوتردام کلیسا بیا ورغوي ایمانوئل مکرون دغه ژمنه بیګا شپه په یو تلویزیوني وینا کې وکړه ای وای زنن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو ډیر شیان بیا رغونې ته لرو نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو زه غواړم دا کار په پنځو کلونو کې وشي د نوتردام کلیسا د دوشنبې ورځې ناوخته اور واخیست اور چې 15 ساعته یې دوام وکړ د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې شرکتونو او سوداګرو د دې 1900 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغولو لپاره تر اوسه د 914 میلیونو ډالر ژمنه کړې ده د بیپولی خبریالنو سازمان د پاکستانی ژورنالیست شهزیب جیلانی په اړه باندې لګول شوی تورونه غندي. دغه سازمان دغه تورونه جعلی بللی دي. د پاکستان د دنیا اردو ژبې ټلویزیونی شبکې تحقیقي خبریال د سایبری تروریزم او د پاکستان د ادارو پر ضد د درواغو خبرونو د خپرولو په خپرولو کې تورن شوی دی. تمه ده چې ښاغلی شهزیب جیلانی نن چهارشنبه د اپریل په 18 د کراچۍ یوې محکمې ته وروستل شي. د بیپولی خبریالانو سازمان چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون یو بیان ورکړی دی او ویلی دی چې د جیلانی د دوسیې جوړول په پاکستان کې په حقیقت کې د خبریالانو ویرول دي. په دغه سازمان په بیان کې له محکمې غوښتل شوي دي چې په جیلانی باندې لګول شوي تورونه رد کړي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. فیسبوک مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم ورزو لومړی مطلب ته. لومړی مطلب مو له کابله دی. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوتلی دي. تر اوسه پورې 104 کسان وژل شوي دي. تر دیرشو زیات تر یو شپیته کسان ټپیان دي او 8 نور هم لادرکه دي. دا مسائل د افغانستان د طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته تایید کړل. دوی ویل چې څه باندې 9000 کورونه هم نیمه یا پوره وران شوي دي. ناجي صاپۍ دغه جزئیات راټول کړي. همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده او په دې اړه باندې بلاغې نورې خبرې واورو.
بلې ستانیک زسب لکه څنګه چې تاسو ویل افغان چارواکي هم ویلي چې هڅه کوي په بیلابیل ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو زیانونه راکم او زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د وري له 8 تر اوسه پورې په 40 ولایتونو کې 134 کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې زیانمنو شویو سیمو ته اړینې مرستې هم رسیدلې دي.
فعلا تلفات تا امروز کم بالاتر هستن.
دی وایي نن ورځ تلفات زیات شوي. د وژل شویو کسانو شمېره 134 ته رسېدلې. 8 کسان له درکه دي. 16 کسان ټپیان دي. 4,650 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي. 15,940 په قسمي ډول ویجاړ شوي او مرستې رسونې پروسه هم روانه ده. په ارکی هم د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په یو غونډه کې په افغانستان کې د ورسۍ او سیلابونو پر وضعیت او پر وړاندې د حکومتي ادارو پر اکسل عمل بحث شوی. ارک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شویو او د کسانو لپاره باید مرستې رسونې پروسه پیل شي. په تیرو 100 ورځو کې د هرات، کابل، بدخشان، بادغیس، پروان، غور، دوز، دایکندی، لوګر او یو شمېر نور ولایتونو څخه د سیلابونو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس هم نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ټیمونه له یوې خوا د زیانمنو شویو سروې کوي او له بلې خوا هغوی ته بیړنۍ مرستې رسوي. بلخوا چارواکي وایي ورستیو بارانونو د ورخت لامل په کابل ښار کې د یو ماشوم په ګډون 2 کسان مړه شوي او سباندې 40 کورونه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د زیاتو ورختونو او له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی او چارواکو هغو کسانو ته چې د سیلابونو په لارو کې میشتي سپارښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره د له نږدې حکومت تیدارو او زای مشرانو سره تماس ونیسي.
بلې زیاته مننه کوم. ناجیه صاپۍ و د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. له ټول افغانستان یې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه باندې جزئیات راټول کړي وو. و مو اوریدل چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت یا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي دي چې 134 کسان په 4 ورځو کې سیلابونو مړه کړي دي. 16 کسان یې ټپیان کړي او څه باندې 10 نور هم لادرکه دي. 9000 کورونه هم نیمایا پوره وران شوی دی. ولسمشر ویلی دی چې باید سیلاب ځپلو سره ژر مرستې وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په اړه د لویدیزو د افغانستان د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو تبصرې به لومړی له رحمت الله افغان واورو وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډېره د قطر غونډې لپاره د حکومت د لیست اعلانېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ښایي طالبان د حکومت لخوا اعلان شوی 250 کسیز لیست ونه مني. وړاندې په مطلب کې راغلي طالبانو له افغان حکومت سره د 150 کسیز پلاوي په سر توافق کړی وو، خو حکومت ورته د سولو خبرو ته جنگي لښکر وراستوي. ویسا لیکلي که څه هم حمید کرزی د لیست له اعلان هرکلی کړی خو خپله ورکې ګډون نه کوي. همداشان عطا محمد نور دغه لیست حکومتي بللی او پکې د نه ګډون پریکړه یې کړې. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي ښکاري چې طالبان دغه لیست رد کړي. د لیکوال په باور د دې شونتیا هم شته چې د قطر غونډه وځنډیږي او یا هم لغوه سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که غونډه بیا هم کیږي نو امکان لري چې د حکومت له لوري به هغه کسان ورکې ګډون کوي چې څو ورځې وړاندې په لومړني لیست کې نومونه خپاره سوي وو. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا د قطر د غونډې ګډونوال به د سولې ډولۍ راوړي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې ښکاري چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره دومره شمیر کسان لیږل د افغانانو نی هیئت بې اتفاقي، بې باوري او نه همغږي په ډاګه کوي. د سرمقالې لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي د قطر غونډې ته د دومره کسانو تلل به نه یوازې لازمه او د پام وړ پایله ترلاسه نه کړي، بلکې د سولې دغه فرصت چې ډیره مدیره هیڅ ورته کار او هڅې سوي او افغانان یې پایلو ته په تمه او هیلې لرلې بې ځایه تیر کړي. د دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې په حکومت انتقاد سوی ده او لیکلي دي د سولې پروسه او د حکومت د سبوتاژ هڅه. په سر مقاله کې یادونه سوي طالبانو تر دې وړاندې په حکومت کې له شاملو کسانو سره ان تشکتل هم نه منل، خو د یو شمیر سیاسي شخصیتونو او نورو همکارانو په همکارۍ لا ډېرو هڅو وروسته دغه ډله آماده سوه چې د افغان سیاستوالو په ډله کې له محدود شمیر سوله او خیر غوښتونکي حکومتي کسانو شتون ته غاړه کیږدي. د لیکوال په باور خو حکومت په قصدي توګه په یاد لیست کې جګړه خوښوونکي کسانو ته ځای ورکړ او هڅه یې دا ده چې یا د پروسه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي او یا په تمامه مانا پروسه سبوتاژ کړي. بلخوا حکومتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي افغان ولس د زړه له تله سولې ته د تیاریو هرکلی کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت په ټول توان د سولې لپاره هڅه کوي او د وروستي لیست خپرېدو ثابته کړه چې سولې ته رسېدل د حکومت ستر ارمان دی.
د پاریس ښار مینس کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره څه باندې 900 میلیونه ډالرو مرستې د مرستو ژمنې شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون بیا ویلي دي دغه 250 کلنه تاریخي کلیسا به بیرته ورغوي. په دې اړه اجمالاند رپورټ جوړ کړی او ورپسې به بیا د موسیقي پروګرام واورئ.
د پاریس د نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو یورو مرستو ژمنې شوي. د سه شنبه په شپه د یوې سترې اور لګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ و برخه وی جاړه شوه. د اور لمبو د دې 1850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځو او د کلیسا یو مهم سلایې ونړو. د اور وژنې کارکونکو له 15 ساعتونو وروسته د اور په قابو کولو وتوانېدل. دوی همدارنګه وکولای شول چې د کلیسا یو مهمه برخه او دوه زنګلرونکي برجونه د اور له لمبو وشخوري. د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغوي. همدارنګه په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو ژمنه وکړي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځېدو پر پیښه د خواشینۍ پیغامونه خپاره شول. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د اروپایي ټولنې له غړو وغوښتل چې خپلو کې سره یوځای شي. د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپایي فرهنګ و نخ او بل لو د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې له ولسمشر